د جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکې اونۍ اجازه ورکړي. همداراز د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څېړنې هم اوس مهال روانې دي.
تاسی ازادي رادیو اوریدو خبرونه نیمای تر رسیدلیو. د خبرونه په دې برخه کې د کوچنیانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او اونیز خبرونه د لوبو له میدان خبريږي. خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی له نورياس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان خزینه مشران را میدان ته کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبري اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې حل څخه ملاتړ کړی دی. ډیبورا لاینز دغه څرګندونه نن د مارچ د 8مې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبره کړې خبر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې د دغو خزو پیاوړي کول او د خزو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې ټول افغانانو حقونه پکې خوندي وي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کانفرنس پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 14 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو. 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړل. د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل. استرالیا وایي له برما سره یې دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لورې د تیرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خوا ته اړوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکې یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکولي او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی آبا به را باندې څه نوم ده؟ ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازادي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به دغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدي. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وای د دې لپاره چې یو خلک نوم مو خلق کړی وي د څو نمونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. دا سه هم کولای شي چې د دوو نمونو له یو ځای والی څخه یو خلک او پزله پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکو میا جان وای د تداسي کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې خځینه ور باندې خودل شوی وي.
یعنی بعض نمونه مترازی چې تعجب کړم بالکل. سال خوش زنه پیرم سال خوش سمونه شینینگول هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکشاگول ماگول کندیگول ما فکر کرده چه ده به خزوی مگرم آقا نروی نام ماست شاگول نروی
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم می روشن د نن په یګما خو مقصد نه می خوښي د نوم ورکه چې خپل نوم بیره باندې خایو ما هغه زه مور ته ویل مال ولی بی بی اوا بده را باندې خایو څه نوم ده ویل زان اوغه و خندا نومونه و خلک دوم را پسې نه ګرځید دی مو د څه نومونه دی یوه دی ودا بلای روینا ده یوه بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دا خنومونه مو پر لورګانې شي فکر زغور تر ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خکول نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصل حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. د ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته چې دا راځوندی سي رومیسا نه مالک مور و او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده. نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د خوونی او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومني چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د دې په ژوند او د دې په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور او پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپل خوښه نوم کړي. یا یې نیکه کړي، یا یې ملک کړي، یا یې مشر کړي، یا یې وکیل کړي، او یا یې انا کړي، یا یې په اصلاح خوښه خسر کړي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر بارزښت ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او درېم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو خیری په ډیره زرنګي او په اصلاح په غوړ نه کدی، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم اغیز وکړي کنه. هغه نوم دوی کدی چې خپلې خوښي
که چیرې یو دسي نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی سي.
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصلاح په ژور خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، د بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي. د نوم او جرات ترمنځ یو عجیب اړیکه پاتې سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کیږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کیږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کیږدو، کیدای سي دی بل چا ته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو یې بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت یې بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري. معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به یي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یا بل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په ټلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست، یا مثلا چنګیز خونخوار، یا هیتلر فاشست، دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري. او دغه نمونه بیا کېدای سي په ټولنه کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار. دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډېر بد اغېز کوي. دته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډېر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډېر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او وروستۍ مورد چې یادونه یې غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیماً اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچي، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږدو. هغوی له تاریخه خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کیږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد.
سلامت
جندیوس. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مومال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام او ستړي مشي. د لوبي میدان مو په ویبل ونی خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه مو د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ځانګړي کړي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې له سیکرټر جنرال یونس پوپلزی سره مو د خزینو ورزشکارانو د وضعیت په اړه په افغانستان کې مرکه کړي. په افغانستان کې د فوټبال د خزینو لوبغاړو وضعیت څه ډول دی؟ آیا له اوسني وضعیت څخه راضي دي؟ په دې اړه مو هم د خزینو فوټبال فدراسیون له مسؤلانو سره خبرې کړي، او په دې به هم پوه شو چې په افغانستان کې د خزینو کرکټ ټیم د جوړېدو لپاره کوم اقدامات شوي، ورسره په نړۍ کې دغه برخه څومره پیاوړې ده. خو په سر کې څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د مارچ د اتمې په مناسبت د نجونو د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ سیالۍ کې د باولینګ څلور غوره ښځینه ورزشکارانو برخه اخیستې وه. ښاغلي فاروقی وویل چې د سیالیو په پای کې سونیا سلطانی لومړی مقام او نیلي افغان دویم مقام خپل کړ. د نوموړي په وینا د دغو سیالیو له جوړېدو هدف د مارچ له اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې نمانځ او د نجونو باولینګ سیالیو وده او پرمختګ و. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د شطرنج فدراسیون هم د مارچ د اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په ویاړ د ښځینه شطرنج لوبغاړو په ګډون سیالۍ ترسره کړې. د دغه فدراسیون رئیس فردوس ملک زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې 12 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو سیالیو په پای کې دریو غوره لوبغاړو ته تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. او لاپورتا رسمن د بارسلونا کلب نوې رئیس وټاکل شو. د بارسلونا پخوانی مشر په ټاکنو کې د ډیرو رایو په ګټلو سره د دوهم ځل لپاره د بارسا مدیریت په غاړه واخیست. هغه پخوا هم دغه کلب مشر او اوس به په ډیرو رایو سره د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د بارسلونا رئیس وي.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټه سیکرټر جنرال یونس پوپلزی وی نا امنی د خزو لپاره د ورزش سالم فضا نشتون او امکانات هغه څه دي چې دغه برخه هغه ډول چې تمه کیده نه د پیوړی شوی. راځي چې دا ودی ته ورته نوري خبرې په دې مرکه کې واورو.
خزو نړیواله ورځ ټول خویندو ته په خصوص مسلمانو خویندو ته مبارکي وایم. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده افغانستان کې خزه او خزینه او بس د هر لحاظ زیات متضرر شوی دی او خوشبختانه په ورزش کې موږ هڅه کړې دي چې ادقل یو مسؤول نفر دوی ته د ورزش په ډګر کې مساعد شي. زه باور لرم چې لکه په نور نړۍ کې چې خویندې څومره حقوق لري په افغانستان کې هم ورته باید زمینه مساعد شي او تر څو کولای شي د ټولنې د انکشاف د ټولنې د پرمختیا په برخه کې دوی هم بارزه ونډه ولري. موږ تاسو وینو د خپلو همسایه ملکونو په ژوند کې د خلکو په ژوند کې چې کوم تغیرات راغلي دي واقعا ډیر تفاوت لري. که تاسو نن د پاکستان چې زموږ ګاونډی هېواد دی هلته د ښځو وضعیت وګورئ هغوی نن په لوړه سطحه باندې متخصصین لري په هر ډګر کې، که هغه د زده کړې برخه ده، که هغه د نظامي برخه ده، که هغه د ساینس برخه ده، که هغه تا د سپورت برخه ده هم ډېر پیاوړی دي. که ایران وګورئ او نور اسلامي نړۍ کې ملکونه وګورئ، موږ به په دې بحث کې هم بخصوص په سپورت کې هم اراده مو ده چې خویندو ته مسؤونه فضا په اسلامي او په خپل شرعي او په خپل کلتوري فضا ورته مساعده کړو او دوی وکولی شي چې په مختلفو میدانونو کې افغانستان ته لاسته راوړنه ولري، د خپل هویت ابراز وکړي او په لوړ سر باندې د خپلو وروڼو سره کار وکړي تر څو افغانستان آباد شي، افغانستان پرمخ تللی شي.
بلې پوپلزی صاحب، اوس مهال د ښځو یا په ټوله کې د نجونو شمیر په ټوله کې د افغانستان په ورزش کې که په هر برخه کې دوی فعالیت لري څومره ته رسیږي؟ د فیصدۍ له اړخه که ووایاست چې تیر کال دغه شمیر څومره و، سکال کم شوی یا په خپل حالت کې پاتې دی؟
خوشبختانه بهتر شوی دی اما متاسفانه چې ډیر کم دی. که تناسب یې ونیسو د ټول ورزشکارانو 2% هم خویندې نه تشکیلوي، اما که په معارف کې ورسره موږ د ورزشکارو خویندو شمیر یو ځای کړو نو دا نهایتا یو 15-30% پورې به دی الکانو یا د ذکورو په تناسب باندې د پرسنتیج یا فیصدی ایشي چې متاسفانه ډیر زیات نه دی. علتونه مختلف دی، جنگ، اقتصاد، فقر، د تحصیلاتو د تعلیم کموالی، دغه عوامل دي چې په جامعه کې ښځینه او ته تر اوسه پورې د ورزش په ډګر کې ډېر کار نه دی شوی او په زمن کې تر ټولو مهم بخش جنگ او ناامني ده چې هیڅ فامیل هم آرام فکر نه لري چې دوی ښځینه اعضای د کورنۍ لاړ شي ورزش ته. امکانات هم محدود دي. موږ په دې کې ډېره هڅه وکړله چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره هغه ماکن چې دی ازاینه چې دی تنها د دوی لپاره وی او تصمیم ما تا ده چې سکل د حمل د میاش نشرو د دریو میاش د لپاره به تنه په اولمپیک او تربیت بدني کې د خزینه او سیالۍ وی چې په کې به سالکان اشتراک نکي یعنی په دغه جریان کې به د الکانو هیڅ سیالۍ نه یوازې بود دی تر څو دی وکول شي په یو ښه فضا کې په امن فضا کې خپل منځونه کې دی لوبي وکړي
په پلزې سب د مارچ اتمه چې نن ورځ ده د دغه ورځې په مناسبت باندې راتلونکي پلانونه مو یعنی ککال ته دا ورځ بیا رسیږي پلان مو څه شی دی چې د خزینه او ورزشکارانو لپاره باید کم کم کارونه ترسره شي او بل مخکې مو هم ورته اشاره درلودله اوس کمې هغه سترې ستونزې دي چې د ستاسو د کارونو پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي او تاسو نشئ کولای چې د خزینه او ورزشکارانو وضعیت اوس چې څه ډول دی د دې هغه ښه حالت ته تاسو واړوي
یو خو د روزونکو یا د مربیانو کمښت دی د خزینه او بحث کې چې دا یو غټ ستونزه ده او په دې کې موږ تصمیم دادې چې تا کال د هرې رشتې د ورزشي رشتې څخه 15 نفر را معرفي شي او وکولای شي چې دا غروزن کې اول موږ روزو کله چې د لوبغاړي روزن کې هم خزینه یې نو غوي په ډیر ښه فضا کې کولای شي په یو نسبتا اعتماد کولای شي چې غوي لوبي او کې او د لوبو زمينه ورته مساعده شي دویم لوی عامل نه امني ده چې نه مې کیس امکان لري چې موږ ټول لاسرنه ولرو چیرې امن شي صلح شي او زمينه مساعده شي موږ باور لرو چې دا تر څون کې کال دغه وخت پورې د خزینه او په لوبو کې ګډون تر شل فیصد پورې په ډېر اسانۍ سره موږ اوچتولای شو موږ نو امني وی لکه په سختې سونزې چې په نام یې هیڅ انکشافي کار نشي کېدلای کوم شي هغه ناقص
د ورسته پښتنې په توګه باندې په پالځي سه په ټوله کې مو افغان مرمنو ته چې د ورزش په برخه کې دوی فعالیت لري او تاسو د مسول په توګه څه ډاډ ورکولای شي څه پیغام ورته لري چې دوی پراتلون کې د ورزش ډګر ته واحد سوال شو بل اخره دغه تشه چې وس موجوده ده د تشه پراتلون کې کلونو کې د پام وړ ډکشي
مننه موږ د یو غیر دولتي او غیر اجتماعي نهاد توګه باندې د اطمینان ورکو چې فضا ته به تغیر ورکو مناسبه فضا به دوی ته ایجاد او تر څو دوی راشي لوبي او کې او په زمن کې تصمیم مو دا ده چې مکاتب کې د خزینه او مکاتب کې دا فضا ایجاد شي ځکه چې هغه بهترین ځای ده دوی به هم ذکر کې او هم به د لوبو زمينه ورته مساعده شي د معرف د وزارت سره مو په مشترک ډول باندې پلان دا ده چې یو تفاهمنامه د اولمپیکو د وزارت معرف سره امضا شي تر څو د دوی دغه خزینه روزل کې وروزل شي او هغه ته جنکیانو ته خصوصا د مکاتب او خزینه او زکونکو ته فضا مساعده شي او دیو کولای شي چې لوغ ته راشي او په لوغ کې اشتراک وکړي ګډون وکړي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسو د لوبې له میدانه اونیزه خبرونه اوري د افغانستان د خزینه او فوتبال فدراسیون اوس مهال په څو ولایتونو کې فعالیت لري آیا کارونه په سمته روان دي د دې فدراسیون د تخنیکی چارو مشر ګلمینه دوست په دې اړه وایي
اوس په افغانستان کې د اوس د جنو په برخه کې په فوتبال کې وضعیت ډیر ښه ده د ساکل د ساکل نه مخکې په 2020 کې موږ ډیر مشکلات درلودل د کورونا له وجې او همسران امنیتی لحاظ مون ډیر مشکلات درلوده او اوس ورځ ورځ مون مشکلات کمیږي او جنې ډیر علاقه مند کیږي چې فوتبال کې اشتراک وکړي مون نن د اتم د مارچ د خزې د نړیوال د خزې ورځ لپاره مون یو برنامه نیولې ده چې دا په دې کې شپږ مسابقه کیږي کوم دوه هفته مخکې د مسابقات شروع کړي وي او نن یې فائنل ده او د همدغه ورځ کې هم څنګه مونږ یو فیسټیوال نیولای دا چې ټول مرابیان خزی دي او ټول اشتراک هم د انجونې چې اشتراک دا کوچنیان د ټول انجونې دي چې یو 150 نفر انجونې دي او څلور ویش مرابیان دي چې ټول خزینه دي په دې فیسټیوال کې نن اشتراک کوي مونږ په دولس ولایتونو کې نمائندګي لرو چې کابل هم په هغه کې شامل ده. کابل، هرات، مزار، سمنګان، جوزجان، تخار، غور، بامیان دغه ولایتونه دي. دولس ولایت دي چې مونږ پکې نمائندګي لرو. او دوه زرو نه درې زرو نفر همدا بازیکنان دي چې مونږ سره ثبت دي، مونږ سره رجستر دي. او په کابل کې مونږ په الف ګروپ کې، برتر او بی ګروپ کې د لس لس ټیمونه لرو چې مونږ سره ثبت شوي. ډېر منفي اغېزې اخېدلې دي چې په مخکې کال کې مونږ هېڅ نه شو کولای چې خپل فعالیتونه ولرو په کابل کې او په ولایتو کې. کاملا مونږ خپلې برنامې وښوې او په دغه کال کې مونږ وکولای شول چې په کابل کې او په ولایتو کې مونږ خپلې برنامې مخته ویسو. او امنیتي چالشونه خو هره ورځ ډېرېږي او په سر د هغو نجونې کوشش کوي چې راشي خپل تمرینونو ته، خپلې مسابقې ونیسي. په ډېر مشکلاتو کې نجونې راځي او خپل کارونو ته ادامه ورکوي. ټولو نجونو او ښځینه ته ما همدا پیغام ده چې ورزش ته مخ راوړي او له مشکلاتو سره مبارزه وکړي تر څو وکولی شي خپلې ارزوګانو ته ورسېږي.
او د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼه څو مودي وړاندې داسې انځورونه خپاره کړي وو چې افغان خزینه کرکټ لوبغاړي پکې ښکاری او د کرکټ لوبه کوي. دوی ویلي وو چې افغانستان کې د خزینه کرکټرانو عملی لوبې د پیلېدو په حال کې دي. له دې وړاندې په کابل کې د خزینه او د اکاډمیو جوړولو لپاره هم هڅې شوې وې چې په لومړي ګام کې راشد خان د خزینه کرکټرانو لپاره د اکاډمیو جوړولو پرانیسته وکړه. افغانستان کې ډیری وخت د ښځو لپاره ستونزمنه ده چې کرکټ تراشي، ځکه کورنی محدودیتونه زیات دي، کلتوري او ټولنیز ستونزې هغه خنډونه دي چې ښځینه د کرکټ په ډګر کې پاتې راوستي. خو افغانستان کې بیا د باولینګ، تکواندو، غره ختنې، فوټبال، والیبال، ځغاستې او نورو برخو کې ښځینه لوبغاړې پیمانه دي او لوبډلې شتون لري. د ورزشي فدراسیونونو سره یې لوبډلې سب دي، خو یوازې د کرکټ لوبډله نشته او افغانستان کې رسمي اکاډمیانې هم شتون نه لري. خو د کرکټ نړیوال شورا په افغانستان کې د خزینه او لوبغاړو د شتون په اړه هیلمندي ښودلې ده. دا د دې معنی ورکوي چې په افغانستان کې هم خزینه کرکټ ته شین څراغ بل شوی او ورو ورو به یې لوبډله جوړه او نړیوال لوبه کې به د وخت په تیریدو سره ګډون وکړي. په نړۍ کې د خزینه او کرکټ لوبډلې، پاکستان په نړۍ کې نړیواله کرکټ لوبډله لري، عربي متحده امارات، کویت، بنگلاديش او نور ګڼ شمیر مسلمان هیوادونه هم خزینه او کرکټ لوبډلې لري او نړیوالې لوبې کوي. په نړۍ کې بیا هندوستان، استرالیا، انګلستان، افریقا، امریکا، نیپال، هانګ کانګ، چین، جاپان، نیوزیلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او نور ګڼ شمیر هیوادونه ملي لوبډلې لري. په نړۍ کې تر دې دمه یو خزینه کرکټ لیګ شته چې هغه په استرالیا کې د بیګ باش خزینه کرکټ لیګ دی. اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.